استفاده از درون ها در بخش زراعت، نمایش آثار هنری با تکنولوژی واقعیت افزوده، معرفی موتور کاملا برقی شرکت فلوکس واگن و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی ام او د کاروان اونیز خپرونې کتو ته مرا بولم. په غانا کې یو شمیر بزګر د خپلو کښتونو څخه د نظارت کولو په خاطر له دونونو څخه کار اخلي. زراعتي کوپراتیفونه دغه ټکنالوژي د موثریت په لور یو مثبت ګام بولي، خو یو شمیر خلک وایي دغه ټکنالوژي ډیره ګرانه ده او ښایي بېوزلي بزګر لازمه ګټه ورڅخه وانخلي. نور تفصیل ریپورت.
د غانا د وریجو په کاروانده کې اتوشت کلان جورج مجیدوی د کښت نظارت لپاره د خپل درون د پورته کېدو ننداره کوي.
لکم درون څخه چې موږ ګټه اخلو د زراعت لپاره په خاص شکل جوړ شوی. دغه درون د حشراتو، ناروغیو او د کښت د اوبو کولو په څیر شیانو څارنه کوي.
مجیدوی د امریکا په متحده ایالاتو کې زیږیدلی او همالته لوی شوی دی، خو د افریقا له اطرافي سیمو او درون سره د علاقې له امله افریقا ته تللی او د زراعت په برخه کې ډیجیټلي تحول پیل کړی.
موږ معمولا له هغو زراعتي کوپراتیفونو سره کار کوو چې د کمو ځمکو د لیدونکي شاوخوا 300 بزګر پکې سهم ولري. دغه بزګر د همدې ډول کوپراتیفونو له لارې زموږ خدمات ترلاسه کولی شي.
د هغه شرکت او ځین نورو شرکتونو سره په هالند کې میشت زراعتي او اطرافي کوپراتیفونو لپاره د تخنیکی مرکز یا سی ټی ای لخوا مالی مرسته کیږي. دغه مرکز هڅه کوي چې ځوان افریقایان بزګری ته وهڅوي. سی ټی ای وړاندوینه کوي چې د درون په څیر له پرمختللي ټکنالوژي څخه ګټه اخیستنه له افریقایي بزګرو سره مرسته کوي چې هر کال 2.8 میلیارډ امریکایي ډالر اضافي عاید ترلاسه کړي.
موږ د درون له دغه ټکنالوژي څخه 3 کاله مخکې ګټه اخیستل پیل کړل او یو څلوېخت همکار مؤسسي لرو چې تر ډیره حده په یو شهیبادونه کې خصوصي شرکتونه دي.
خټول بسګر د خپل کښت نظارت لپاره د درون د پیرودلو توان نه لري.
ډیر مرسته به راسره وکړي، خو مشکل دا چې کله پیسې ونه لرو ګټه ورڅخه نشو اخیستې، ځکه کله چې دوی راشي اول پیسې غواړي بیا کار کوي.
د وریجو په کاروانده کې یو درون د کښت نظارت بشپړ کړ او اوس نوبت دی بلې ودی چې د حشراتو ضد سپری وشیندي. د یو څو ساعتونو په موده کې په ټول کښت سپری شیندي. د دې مخکې په یو هکتار ځمکه کې د حشراتو ضد سپری شیندلو لپاره د یو بزګر تر څنګ 500 مزدورانو ته هم ضرورت وو او دغه کار یې په 500 ورځو کې کاوه. د غانا په پایتخت اکرا کې په دې وروستیو کې د زراعت پاکله د هیوادونو د مشرانو په کچه جوړه شوې غونډه کې د درون په ګډون د یو شمیر نورو ټکنالوژیو په هکله بحث وشو چې د افریقا په لوی وچه کې به د غذایي موادو له مسؤلیت سره مرسته وکړي.
آیا می خواهید زندگی در مریخ را تجربه کنید؟ لازم نیست تا زمانی که امکانات سفر به آنجا مساعد شود انتظار بکشید. استرولند، یک سازمان فضایی اسپانیا، محیط مشابه با مریخ را در مقاره یک کوه در شمال اسپانیا ایجاد کرده است. این محیط مشابه با مریخ ایستگاه اریس نام دارد و بازدید کنندگان می توانند برای مدت زندگی در آنجا را تجربه کنند. شرح بیشتر در این گزارش. ساینسدانان، معماران و انکشاف دهندگان یک مغاره بزرگ در اعماق کوههای کانتابیریا واقع در شمال اسپانیا را به یک مکان بورباش انسانها تبدیل کردند که شرایط آن شبیه شرایط زندگی در مریخ است. آنها میگویند که نبود اتمسفر، درجه نهایت پایین حرارت و موجودیت پرتوهای آسمانی در مریخ ممکن ساینسدانان را مجبور سازد تا در زیر سطح مریخ مکان بودوباش بسازند. ایستگاه اریس محیط مشابه با مریخ را پیشکش می کند که بازدید کنندگان می توانند بودن در آن را تجربه کنند. بازدید کنندگان می توانند 4 روز و 3 شب را در این مغاره سپری کنند، اما قبل از داخل شدن باید به مدت 26 روز به طور آنلاین و 3 روز به طور جدی و عملی آموزش ببینند. زمانی که آنها داخل ایستگاه اریس می شوند، تبدیل به فضانوردان می شوند که با شرایط ناشناخته روبرو خواهند بود.
کاری که تمام وقت در آنجا انجام می دادیم رسیدگی و حل کردن مشکلات پی مشکلات بود تا این آزمایش و آن آزمایش و چیزهای دیگر به درستی و پیش برود. تجربه عالی بود، زیرا این کار است که من دوست دارم.
این فضانوردان در یک زیستگاه محافظت شده به سر می برند، ولی باید جرأت کنند و برای انجام تحقیقات به محیط بروند و کاهش قوه جاذبه را تجربه کنند. همچنان نیاز دارند چگونگی کاشتن نباتات برای تهیه مواد غذایی را در لابراتوارهای مخصوص بیاموزند.
بودن در مریخ برای 4 روز تجربه فوق‌العاده عالی بود. ما در مغاره بودیم و هر روز لحظات عالی را با فعالیت‌های تجربه می کردیم که خارج از محیط زیست انجام می دادیم. این محیط دقیقا شبیه به مریخ است، زیرا در مریخ شما می توانید در مغاره ها زندگی کنید. بنابراین عالی بود.
در هر مأموریت حداکثر 10 نفر می توانند شرکت کنند. قیمت اشتراک در این تجربه برای هر فرد $6,600 آمریکایی تمام می شود که ممکن یک مبلغ هنگفت به نظر برسد.
تجربه‌ای که کاملا شما را از حالت عادی بیرون می برد. اینجا یک جهان دیگر است. شما باید سازگار شوید و ذهنیت خود را تغییر دهید و باید یاد بگیرید که کارهای عادی را که در زمین انجام می دادید به طور متفاوت انجام دهید. واقعا دنیای دیگر است.
سازمان استرولند میگوید که ایستگاه اریس اولین ماموریت خود را با موفقیت به اتمام رساند و اکنون آماده بازدید کنندگان دیگر می باشد.
د ټکنالوژي پرمختګ د نقاشۍ او رسمې د برخي هنرمندانو ته د خپل هنر د خودلو نوې لارې چارې برابر کړې دي. د کالیفورنیا د اوکلند په ښار کې هنرمندانو د اضافي واقعیت د ټکنالوژي په مرسته خپل هنري آثار په نوې ډول وښودل. نورحال ریپورت کې.
د کالیفورنیا د اوکلند په ښار کې په یو هنري نندارتون کې کتونکو په دیوال باندې یو رسم شوی ډایناسور په ژوندۍ بڼه ولید. کله چې په دیوال باندې رسم شوی ډایناسور د اپلیکیشن لاره وکتل شو، ډایناسور ژوندۍ بڼه خپل کړ او وتښتید. د RTY په نامه یو شرکت دغه ننداره جوړه کړې و. دغه شرکت له هنرمندانو سره مرسته کوي چې د یو اپلیکیشن لاره خپل دودیز هنري کارونه په ډیجیټلي بڼه خار کړي.
We have artists all over the world in more than
زمونږ له اپلیکیشن څخه د نړۍ په 29 هیوادونو کې هنرمندان ګټه اخلي. هغه ورڅخه ډیر راضي دي. زمونږ اپلیکیشن د دوی لپاره د اضافي واقعیت لومړنی پلیټ فارم دی چې دوی په اسانۍ سره ورباندې محتویات جوړولی شي.
هنرمندان د RTY بریج د سافټویر په کارولو سره خپل هنري تصویرونه اپلوډوي. دوی بیا کولای شي د روښانتیا د زیاتولو لپاره ساده ډیجیټلی لای ورزیات کړي او یا هم ډیره پرمختل نمونه انتخاب کړي. د ډیر پیچلی انیمیشن په اړه ورته لارښوونه کوي. کله چې هنري انزور ته ډیجیټلی لای ورزیات شي، د ډایرکټ ټلیفون او ټابلیټ په ذریعه د اضافي واقعیت د ټکنالوژي د اپلیکیشن لاري کتل کېدی شي. د RTY شرکت د هنري آثار څنګ له موزیمونو سره هم کار کوي چې کلاسیکو تاریخي آثارو ته ډیجیټلی لای ورزیات کړي.
موزیمونه اوس د پخوا په پرتله ډیر ټیکټونه خرڅوي او تر ډیره ځوانان او زیاتره هغه کسان چې ځیرک ټلیفونونه لري اوس موزیمونو ته ورزي.
کله چې خبره ده ډیجیټلی لایو شي، نو آیا دا د چاپ او نشر یا کاپی رائټ له حق څخه سرغړونه نه ده؟ آیا کلاسیک نقاشان د ډیجیټلی لایو ورکول ته اجازه ورکوي کنه؟
د کاپی رائټ موضوعګانو ته تر اوسه د حل کوم لار نه ده موندل شوی، ځکه پوښتنه دا ده چې د نقاشۍ د پاسه فضا کې ډیجیټلی لایه د چه حق دی؟
د اضافي واقعیت ټکنالوژي هنر ته د ژوندۍ بڼې په ورکولو سره هنري انځورونه خلکو ته نور هم په زړه پورې کوي.
در خبر جالب از آلمان، شرکت‌های کوچک و شمول شرکت آلمانی ولوکوپتر در رقابت با شرکت اوبر و ایرباس نوع درون تاکسی را ساخته است. ولوسیتی که به شکل یک هلیکوپتر کار میکند با انتقال دو مسافر و حدود 35 کیلوگرم با سرعت 110 کیلومتر در ساعت حرکت میکند. سفر امتحانی را موفقانه تکمیل نموده و در شهر اشتوتگارت آلمان تاکسی پرواز کننده پروازهای امتحانی را نیز انجام میدهد. کسی که ولوکوپتر را ساخته شریک شرکت های موتورهای بنز آلمانی است که 10% در این بخش سرمایه‌گذاری نموده است. این شرکت تلاش دارد تا در رقابت با شرکت اوبر بتواند در آلمان اولین تاکسی های درون را فعال بسازد.
And this is one of my creations.
در گزارش جالب دیگر از سنگاپور، ربات مانند اسکایپ کار میکند که دستا دارد. یک مخترع ربات ها در سنگاپور نوع ربات را ساخته است که با بلند کردن دست برای شما اشاره میکند و با دست شما دست خود را میزند. این ربات تا نصف اتاق حرکت میکند و اسمان ادگار است که حرکات چهره آن دیده میشود. این ربات دو دست دارد و در عوض پای روی دو تایر لولایی حرکت میکند. حرکات شما را تقلید میکند و با شما دست میدهد. این نوع ربات بیشتر مانند محرک شخصی میماند که بر انجام کارهای دشوار و سخیلتر طراحی شده است. افراد میخواهند از ربات ها برای کارهای روزمره همچون آشپزی و غیر ارتباطات استفاده نمایند. در خبر جالب دیگر، باز هم در ارتباط با ربات ها از آلمان، نوع جدید رباتی که بیشتر جالب یا وحشتناک خوانده شده برای شما و سگ شما ساخته شده است. این نوع ربات که به شکل یک بازیچه ساخته شده است در نمایشگاه تکنولوژی برلین مورد توجه قرار گرفت. ورام ایوان خانگی برای ورزش می تواند بهترین دوست شما در زندگی باشد. در این زمان این ربات برای یک سگ مانند استخوانی که با آن میمکد حرکت می کند. شرکت مبتکر ورام این نوع ربات را برای امراهی سگ ها و پشک های خانگی در غیاب مالک آنها طراحی شده است تا آنها از دوری مالک خود دچار اضطراب نشوند. شرکت فیسبوک اعلام نمود که در اول ماه نوامبر وسیله جدید را مشابه فیسبوک پورتال عرضه میکنه که مانند یک وسیله اضافی برای مکالمه در مسنجر از طریق تلویزیون خواهد بود. وصف آن فیسبوک پورتال تیوی است. قیمت آن حدود $150 است و شما با یک وسیله که مانند آنتن برای تلویزیون گذاشته میشه از طریق مسنجر و صفحه پورتال میتونید که با دوستان خود چت یا مکالمه ویدیویی داشته باشید. نوع جدید بیتری به نام دلتا توسط یک مبتکر تکنولوژی ساخته شده که به عنوان قوی ترین بیتری نامیده میشه. بیتری های دلتا میتونه چندین وسیله را همزمان چارج کنه. نظر بندازی از او انتقالش در سفر ساده بوده و برای موتورهای برقی مانند بیتری اضافی و چارج کن کار میده. قیمت آن حدود $1,000 است و قرار است اواخر امسال به بازار عرضه گردد. برای لقبانده موسیقی و کسایی که دوز دارن همزمان چند سپیکر بر نشت صدا داشته باشن، نوع سپیکر هوشمند به نام سایمو که متشکل از 4 مکعب ساخته شده که میتوان در چند طرف را گذاشت و با هر نوع بلوتوت کار میکنن. این بسته نظر به اندازه از او قابل انتقال است و اگر همه یک جا استفاده شوند کیفیت بهتر صدا را نشر میکنن. گیم معروف پوکیمون بار دیگر برای رقمنده خود چند کرکتر جدید در نقاط مختلف جهان اضافه کرده. این گیم که بیشتر بخاطر استفاده وقت مجازی معرف شده بود، علاقمنده خود داره و افراد در آخر این ماه میتونن چند کرکتر جدید پوکیمون هم کشف کنند. نوع پیچکش هوشمند که میتوان گفت برقی است و برای کارگرها کمک میکنه که در این زمان ترمیم برخ کارهای دیگر مانند ثبت معلومات و غیره انجام میده. واو استیک نوع پیچکش است که با بیتری کار میکنه و از دو طرف با اندازه های مختلف پیچکش داره و کارهای مختلف هم ساده میسازه. انتقال از ساده بوده و برای خطکشی نیز قابل استفاده میباشد. اندروید پلیس یکی از چینال یوتیوب است که گزارش های کوتاه ویدیوی معلوماتی را در مورد تولیدات اندروید به شمول تلفن‌های جدید اندروید و سیستم عامل از او امکانات هر کدام به طور مقایسه‌ای و جداگانه معرفی می‌کند. در ویدیو آخرشان خصوصیات امکانات تلفن سامسونگ نوت 10 و نوت 10 پلاس هم شامل است.
طالبان دسترسی کاربران اینترنت را در افغانستان با وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا مسدود و فیلتر کردند، اما خوانندگان وبسایت‌های صدای آمریکا می‌توانند با نصب فیلتر شکن‌های سایفن و NTH لینک در تلفن‌ها یا دیگر وسیله هوشمند همراهشان به اینترنت بدون سانسور و وبسایت‌های ما دسترسی یابند. این فیلتر شکن ها رایگان و مسئول بوده و محرمیت فردی کاربر در آن کاملا محفوظ است. برای نصب فیلتر شکن سایفن اگر آیفون دارید به اپل استور و اگر اندروید دارید به گوگل پلی رفته و آن را در وسیله هوشمند دستتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، زبان مورد نظرتان را انتخاب کرده و در صفحه بعدی کلید موافق یا اکسپت را کلیک کنید. پس از تنظیمات اطلاعیه های سایفن نظر به خواست خودتان، شما به اینترنت بدون سانسور وصل شده و میتوانید وبسایت های دری و پشوی صدای آمریکا را جستجو و باز کنید. همچنان برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر آیفون دارید و پلی استور و اگر اندروید دارید و گوگل پلی رفته و این اپلیکیشن را در وسیله هوشمندتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، کلید موافق هم یا آیگری را کلیک کنید، در صفحه بعدی کلید اتصال یا کانکت را فشار داده و سپس کلید اوکی را فشار دهید. پس در براوزر صفحه بعدی وبسایت های دری یا پشتوی صدای آمریکا را باز کنید. پس از نصب این اپلیکیشن ها شما به تنظیمات دیگر نیاز نداشته و دسترسی نامحدود و بدون سانسور به اینترنت خواهید داشت.
فولکس‌واگن شرکت موترسازی آلمانی موتر برقی جدیدی را معرفی کرد که گفته می شود تغییر بزرگی را در صنعت موتر به میان خواهد آورد. این موتر کاملا برقی که در ظاهر شبیه موتر گلف این شرکت است، کمتر از 30,000 یورو قیمت خواهد داشت و سال آینده به بازار خواهد آمد. شرح بیشتر در گزارش.
شرکت فولکس واگن برای نخستین بار در سال 2016 موتر آزمایشی موسوم به ID را در نمایشگاه موتر در پاریس معرفی کرد. حالا از روی نمونه انکشاف یافته آن که ID3 نام دارد، در آلمان پرده برداشت و نظر به ادای این شرکت. وارد شدن این موتر در بازار صنعت موترسازی را متحول خواهد کرد. این موتر کمتر از 30,000 یورو قیمت خواهد داشت و شرکت فولکس واگن آن را موتر مردم عام می‌خواند و رقیب اصلی آن موتر مدل 3 شرکت تسلا است. راف براندستیتر، رئیس عامل فولکس واگن، در جریان معرفی لوگوی جدید این شرکت گفت که با آمدن ID3 به بازار، موترهای برقی در دسترس همه قرار خواهد گرفت.
تمرکز اصلی ما بالای آینده حمل و نقل است که هوا و محیط را آلوده نکند. همین محرک افکار ماست و تجارت خود را به همین سمت سوق می دهیم. این فقط یک ادعا یا شعار نیست، بلکه نگرش داخلی ما را تعریف می کند.
موتر ID3 یک مدل دارد و تنها عرابه های عقبی آن حرکت می کند. ظرفیت بیتری آن 58 کیلووات ساعت است و با یک بار چارج مسافت 550 کیلومتر را طی می کند. کلاوس بیشوف، مدیر بخش طراحی شرکت فولکس واگن، گفت که ما طراحی این موتر را با یک ورق خالی آغاز کردیم و آن را با یک فولکس واگن واقعی به اتمام رساندیم. با معرفی موتر ID3، این شرکت امیدوار است مانند موتر بیدل که نماد شکوفایی آلمان پس از جنگ جهانی شد و موتر گلف که از سال 1974 به این سو 35 میلیون اراده از آن فروخته شده است، صفحه سوم تاریخ را برای فولکس واگن باز کند.
خانم ها و آقایان، می توانیم به همه کسانی که در 4 سال گذشته ساخت این موتر را از نخستین طراحی تا به حال دنبال کرده اند بگویم که این یک فولکس واگن واقعی می باشد. کار ساخت این موتر از یک کاغذ سفید آغاز شده است. شما خود می توانید نگاه کنید که از همان ورق سفید یک موتر خارق العاده با ابعاد شگفت‌انگیز و تکنولوژی پیشرفته به میان آمده است. به شما وعده می دهم در حالی که می توانم بیشتر خودنمایی کنم، هر کیلومتر را که شما با این موتر طی خواهید کرد لذت بخش خواهد بود.
فولکس واگن برای موفقیت موترهای برقی خود از توانایی های گسترده اقتصادی و تولیدی که دارد استفاده می کند. این شرکت می گوید که تا سال 2023 در حدود 30 میلیون یورو را در این بخش سرمایه گذاری خواهد کرد. این شرکت سال گذشته 10.8 میلیون موتر فروخته است و در نظر دارد تا سال 2030 40% درآمد آن از موترهای برقی باشد.
په لاس انجلس کې د ازمایښتي موټرونو نندارتون د نویو ډیزاینونو او ټکنالوژیو د خودلو ځای دی، خو اکثر ازمایښتي موټر ښایي هیڅکله هم بازار ته رانشي او د یوې نظریې په توګه پاتې شي. په دغه نندرتون کې یو شمیر خودل کیدون کې کی از مخکې موټر د فیشن د نندرتونونو په شان یوازې د موټرو د تولیدونکو د تشویق لپاره خودل کیږي. نو تفصیل په دې ریپورت کې
لمړنۍ نمونه موټر بیوویک وای جاب په 1938 کال کې د جنرال موټور شرکت د موټرو د ډیزاینونکو هارلی ایرل لخوا جوړ شو. دا لمړنۍ موټر و چې د مخې څراغونه خپل په بمپر کې جوړ شوی وو. اولای دا نور پورې نصب شوی. دغه موټر همدارنګه برقی خېدرلودي.
دا لمړنۍ نمونه ډیزاین شوی موټر و. دا موټر دیو هدف لپاره ډیزاین شوی وو او هغه دا چې وو خودشي پراتون کې څه ډول او د کوم مشخصاتو د لودونکو موټر تولیدي
دي. د بیوریک وایجاب موټر همدارنګ لمړنۍ موټر او چې د انجینرانو ترڅنګ ډیزاینرانو یې په جوړولو کې برخه اخیستې و. په دې هدف چې موثریت او سټایل سره یو ځای کړی. خو اوس شاوخوا اتیا کاله وروسته د لوتوس اویجا برقی سپورټي موټر جوړونکي هم هڅه کوي چې د شکل او فعالیت له لحاظه یو بشپړ ښه موټر جوړ کړي. دغه برقی موټر د 3 ثانیو په موده کې له 0 کیلومتر څخه تر 100 کیلومتر پورې سرعت اخلي او اعظمي سرعت یې په ساعت کې 320 کیلومتر دی. د دې ډول یو کارکردګۍ د ترلاسه کولو لپاره دغه موټر سپک جوړ شوی.
کوم شخصات چې موږ دغه موټر ته ورزیات کړی ډیر جالب دي. موږ له سپورټي موټرو په الهام اخیستو د موټر په داخلي او بیرونی برخو کې د هوا جریان تنظیم کړی.
که څه هم د لوتس اویجا موټر د عامه تولید لپاره نه دی ډیزاین شوی، خو د لوتس شرکت وایي یو سلو ډیر شرادی به تولید کړي. یو شمیر نمونه موټر سایکلونه هم او خودل شول. د کورتیز موټر سایکل شرکت د زوس ریډیل وی 8 په نامه خپل برقی موټر سایکل وخود چې بیټری په خارجي سیمو کې تر 200 کیلومتر او په لوی لارو د سفر کولو پر مهال تر 100 کیلومتر پورې چارج ساتي. د دغه موټر سایکل د ډیر خرڅلاو یو ویلات دا دی چې لوړ غږ نه کوي.
موږ په داسې وینړی کې ژوند کوو چې د معلوماتو تر بمبارد لاندې یو. د کورتیس په موټر سایکل په سپریدو سره غواړو خپل مشتریانو ته فرصت ورکړو چې خپل ځانونه ته متوجه شي.
نمونه موټر ټول په راتلونکي کې د موټرو د تولید د څرنګوالي په خاطر جوړ شوی دی. له دغه ډیزاینونو څخه په الهام اخیستو انجینران هڅه کوي چې د راتلونکي لپاره ښه موټر ډیزاین کړي.
په هند کې د برقی موټرو د عامیدو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. په دغه هیواد کې اوس په تدریج سره ریکشاوې، ټیکسي او تجارتي موټر د برقی کېدو په درشل کې دي. په اندلر کې د دیلی په ښار کې برقی ټیکسي موټرو په کار پیل وکړ. نو تفصیل پری ریپورت کې.
مهک چوپرا په اپلیکیشن باندې راوخل کېدونکې ټکسی خوخوي، ځکه د هغې خوخیږي چې په ټکسی کې د سفر پر مهال مطالعه وکړي او یا هم کار بشپړ کړي. نوموړې وایي له برقی ټکسی څخه ځکه کار اخلي چې لوګی نه تولیدوي او د ښار هوا نه ککړوي.
د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هر ډول اقدام کول ښه کار دی، که هغه د یو نیالګي کېنول وي او که له برقی ټکسی څخه کار اخیستل. زه خپل شخصي موټر ځکه کار ځای ته نه چلوم چې پټرول خوري او هوا ککړوي. زه په حقیقت کې د ډیلی د ښار د پاکوالي لپاره یو څه کوم.
د بلو سمارت موبیلیټی په نامه د برقی ټکسی خدماتو شرکت خپل خدمات سږ کال پیل کړل، ځکه د حکومت لخوا د مالیاتي مشوقاتو له امله یې بیه ارزانه ده او فعالیت وده او دوام پیدا کولی شي. حکومت همدارنګه د دغو موټرو د چارجولو د سټیشنونو او بیټریو په برخه کې د مالی مرستې ژمنه کړې.
په اوږدمهال ډول کې چیرې محاسبه کړو د برقی موټرونو صنعت په 3 کلونو کې په پښو درېدلی شي. د چاپیریال لپاره هم ګټور دی. د یو برقی موټر چلول ډیر مؤثر دی او د برقی موټرونو د خدمتونو اداره کول هم ډیر ارزانه دي.
دغه شرکت راتلونکي ته خوشبین دی او په پام کې لري چې د روان کال تر پایه 1500 برقی ټکسی موټر خدمت ته چمتو کړي.
خلک غواړي چې د ترانسپورت له پاکو وسایتو ګټه واخلي، صحي خوراکونه وخوري او سالمو سفرونو ته توجه وړوي.
یو شمیر مشتریان هیله مند دي چې دا کار به خصوصي ترانسپورت برخه کې دوته وهڅوي.
که چیرې ډیر شمیر برقی ټکسی موټرونه موجود وي او په بازار کې ثابت پاتې شي، د شخصي موټرونو چلوونکي به هم وهڅول شي چې وې پیری.
هند د خپل خارونو د هوا د ککړتیا د کچې دراتټولو او د تیلو د ګرانو صادراتو د کمولو په مخه غواړي چې د برقی ټکسی موټرو ترڅنګ د برقی رکشاو تولید او فعالیت هم وهڅوي. په همدې لړ کې دغه هیواد په یو شمیر لویو او کوچنیو ښارونو کې شاوخوا 1 میلیون برقی رکشاو په دې وروستیو کې په کار پیل کړی دی. د لس هندي کلدارو کرایې د غریق شاوي د بیوزله خلکو ترمنځ ډيري مشهوري کړې دي او د دې ډول وسایتو د تورید لپاره لوی تقاضا رامنځته کړې ده.
په خارونو کې د زیات نفوس او د خلکو د کورونو ترخلی پوری د سورلۍ د وړلو له امله برقي رکشاو ته ډیره تقاضا موجوده ده او په همدې دلیل دغه صنعت دومره وده کړې.
د یوې برقي رکشا باید 2000 امریکایي ډالره ده. په دې توګه هغو کسانو ته چې په خارونو کې د یو کار د پیدا کولو په لټه کې دي یو ښه کاري فرصت برابروي.
زه له پوهنتون نه فارغ یم خو کوم کار مې پیدا نه کړ. په همدې خاطر مې دغه برقي رکشا واخیسته د کور د مصرف په پوره کولو کې راسره مرسته کوي.
په رکشاو کې سفر کول ارزانه دي خو د ښاري ماحول ډیر شور مشور پکې اوریدل کیږي. په موټرو کې سفر کول ګران خو راحت دي. خو د یو ښار لپاره چې د ترافیکو ګڼه ګوڼه د هوا له ککړتیا سره مرسته کوي برقي ټکسي او رکشاوې پر ځای او په سم جهت مثبت ګام دی.
د کورنیو اشپزانو لپاره د اشپزۍ آنلاین ویډیوګانې ډېرې ګټورې دي خو په اشپزخانه کې له موبایل تلیفون څخه ګټه اخیستل اسانه نه وي. د نیویارک پوهنتون یوې محصلې د اشپزۍ پر وخت د موبایل تلیفون د ګټه اخیستو د اسانه کولو لپاره یوه عادي لمنه په ځیرک لمنه بدله کړې ده. نو تفصیل د ریپورت کې.
انا او یو تازه کار آشپز ده. په همدې خاطر د آشپزۍ د مهارتونو د زده کولو په خاطر آنلاین ویډیوګانې ګوري. خود تلفون کارول ورته په آشپزخانه کې سخت وی.
په غوړو لسونو په آیپاد باندې د لاس وهلو لامل په عذاب شوې ومه.
اغلی او د ریسیپی کنټرولر په نامه دغه مشکل ته یو حل لاره پیدا کړه. دغه حل لاره یو ځیرک نمونوي لمنه ده چې کارونکي په غوستلو سره کولی شي په تلفون یا آیپاد باندې له لاس وهلو پرته آنلاین ویډیوګانې اداره کړي.
له دغه پیشبند څخه د اشپزۍ پر وخت د ویډیوګانو د کنټرول لپاره د ریموت کنټرول په توګه کار اخیستلی شي.
په دغه لمنه کې د آرډینو په نامه یو ډیر کوچنی کنټرولونکو څخه ګټه اخیستل شوې ده. آرډینو د یو کوچنی چپ لرونکي کمپیوټر دی چې د بلوتوت اتصال لري.
دا د معمولی نقشونو په شان ښکاري خو په حقیقت کې دا یو هادي ټوکر دی او زه یې پروګرامولای شم.
I program it.
پلمنه کې دی وایرینګ او جوشکاری په څیر د عادي برقي جریان پر ځای ل نرم برقي جریان څخه ګټه اخیستل شوې ده. نرم برقي جریان ل بدیلو موادو په کار اخیستو رامنځته کیږي. په دې توګه ل رخت او نور او غسل کېدونکو شیانو سره ادغامول اسانه کوي.
نقش د وسپنې ل تڼۍ سره چې هادي تار لري ګنډو. په دې توګه د وسپنې هر تڼۍ ل نقش سره وصل وي.
هر نقش د بیلابیلو کارونو لپاره پروګرام شوی او په کې کاغلو سره ویډیوګانې چلانولای درولای او مخې او شاته به ولای شو. که وغوړو چې غاګې لوړ کړو دغه کشک چپی او خې خواته کشکو زکه په غیر رسمي پوری چې تړل شوی هغه هادی ده. او غوختل چې غږیز فرمانونه هم ور زیات کړي خو غږیز پیغامونه په آشپزخانه کې ډیر ګټور نه دي.
الکسا سيري ویډیو ودروا ډیر وخت وړي خو کې کاغلې اسانه دي.
اغلی او وای ویاړي چې ډیزاین ساده او ګټور دی. الکترونیکی برخه لری کېدلی شي او لمنه منځل کېدلی شي.
ما غوښتل چې دغه پېشبند عادي پېشبند په څیر وي.
دا لمنه چې د خوندور او خوړو په خولو سره مرسته کوي.
دا و دې ونې کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو خوښ شي وي د خبرونه په پای کې وړم یادونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او رمزونه تستګي پلاره یو کاروان د امریکا غږ په پښتو دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او رمزونه را سره شریک کړئ. کله چې تل نو سره اوسئ. تر بیا الله ماشي. We'll be right back.
360 में पाकिस्तान की आइंदा आने वाली हुकूमत को तस्लीम ना करने के लिए सदर बाइडन को अमेरिकी कांग्रेस के 31 अराकीन की तरफ से खत भेजने वाले रुकन कांग्रेस ग्रेग काजार से हमारी खसूसी बातचीत और जानेंगे तजियाकारों से कि इस खत के क्या असरात हो सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात में मुंतखब होने वाली सूबाई और कौमी असम्बली के अरकीन ने रुकनीत के हल्फ उठा लिए हैं, लेकिन मुल्क के अंदर और बाहर इलेक्शन की शफाफियत पर मुसलसल सवाल उठाए जा रहे हैं। बुध को अमरीकी कांग्रेसमैन ग्रेग कजार ने अपने 30 अरकीन कांग्रेस साथियों के साथ मिलकर सदर बाइडन को एक खत तहरीर किया, जिसमें उन्होंने सदर से मुतालबा किया कि पाकिस्तान के हालिया आम इंतखाबात से मुतलिक तहफ्फुज़ात दूर किए बगैर पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत को तस्लीम न किया जाए। अमरीकी कांग्रेस या इवान ज़ेरी हुकूमत की एक शाख है, लेकिन इंतजामिया यानी सदर और उनकी काबीना का हिस्सा नहीं होती। कांग्रेस के 31 अराकीन ने बुध को बाइडन इंतजामिया को लिखे गए खत में इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम पर पाकिस्तान से जवाबदही का मुतालबा किया है और बाइडन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात की मुकम्मल शफाफ और काबिल भरोसा तहकीकात हो जाने तक पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम न किया जाए। अराकीन कांग्रेस ने मुतालबा किया है कि सदर स्टेट डिपार्टमेंट से कहें कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार शुदा अफराद की रिहाई पर बात करें और आखिर में कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम पर यह वाज़ेह किया जाए कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, जम्हूरियत को नुकसान पहुंचाने और करप्शन जैसे इकदामात की वजह से अमेरिका के साथ फौजी और दीगर शोबों में अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस पर तआवुन रोक सकता है। सदर बाइडन को लिखे गए इस खत में नुमाया नाम कांग्रेसमैन ग्रेग कजार का है, जो अमरीकी रियासत टेक्सस के इलाकों ऑस्टन और सैन होजे से मुंतखब होने वाले डेमोक्रेटिक अमरीकी रुकन कांग्रेस हैं। हमारी साथी इरम अब्बासी ने उनसे बात की कि क्यों उन्हें पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात की शफाफियत पर खदशात हैं।
A group of over 30 members of Congress.
मैंने कांग्रेस के 30 से ज्यादा अरकान के एक ग्रुप की क्यादत की है, जिसने अमरीका और व्हाइट हाउस से कहा है कि एक तो ये कि उनकी हुकूमत तस्लीम ना की जाए, जो कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन जीता है जब तक कि आजादाना तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती और ये वाजे ना हो जाए कि धांधली नहीं हुई। दूसरे, हम उन लोगों की रिहाई पर जोर दे रहे हैं जिन्हें सियासी आज़ादी इजहार या महज सियासी सरगर्मी में मुलविस होने पर गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है, क्योंकि लोगों को हिरासत या तशद्दुद के खौफ के गैर सहाफी उम्मीदवार या सियासी कारकुन के तौर पर काम करने के काबिल होना चाहिए। आखिर में हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं भी फौज को दी जाने वाली अमरीकी सिक्योरिटी इमदाद का इन्हसार इंसानी हकूक के मजबूत मायारात की तामील पर है।
सदर और सेक्रेटरी ब्लिंकन को ये खत लिखने के लिए 31 कानून साजों के ग्रुप को जमा करना और उनकी क्यादत करने के लिए आपको किस चीज ने मुतहरक किया?
We believe in democracy as the United States.
अगर हम अमेरिका में जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो हमें हर जगह जमहूरियत पर यकीन रखना चाहिए, खासतौर पर जब बात हमारे इत्तेहादियों की हो। मैंने खुद तवील अरसा मुतालिया किया है किस तरह अमेरिका ने लातीनी अमरीकी मुल्कों में जमहूरियत को दबाया। बहुत मरतबा लातीनी अमरीकी मुल्कों में कहने को तो अमरीका جمہوریت کی قیادت کر رہا تھا، لیکن اس کی بجائے عمرا کو بڑی کارپوریشنز اور فوج کے مفادات کو عوام کی مرضی پر غالب آنے دیا گیا۔
کانگریسمین آپ نے ابھی کہا کہ امریکہ نے دنیا میں فوجی بغاوتوں کی حمایت کی ہے۔ کچھ لوگ بحث کریں گے کہ اس خط کے ذریعے آپ امریکہ سے پاکستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت کے لیے کہہ رہے ہیں۔
We are not meddling in those internal politics. In fact,
ہم اندرونی سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں۔ در حقیقت سوال یہ ہے کہ آیا وہاں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے ہیں یا نہیں، تو ہماری دلچسپی یہ نہیں کہ کوئی ایک گروپ یا دوسرا گروپ الیکشن جیتے۔ پاکستانی عوام کو اپنے انتخاب کا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ امریکہ پاکستان اور دیگر ممالک کو بڑی فوجی امداد بھیجتا ہے، اور ہمارے پاس بہت واضح قوانین ہیں کہ یہ امداد انسانی حقوق کے احترام پر منحصر ہے۔ آیا آزادی اظہار کا احترام کیا جا رہا ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ کے ٹیکس دہندگان کے ڈالرز فوجیوں کے پاس جائیں، جو پھر اس رقم کو صحافیوں کو قید کرنے یا آزادی اظہار کو دبانے یا سیاسی جماعتوں کو دبانے کے لیے استعمال کریں۔
کانگریسمین میں نے پہلے بھی اس بارے میں محکمہ خارجہ سے بات کی ہے، کیونکہ یہ کوششیں تو ماضی میں بھی کی گئی ہیں، اور ان کا موقف ہے کہ وہ دراصل چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ ان کا لیڈر کون ہونا چاہیے۔
میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ملکی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور پاکستان کے عوام جس کو بھی اکثریتی ووٹ سے منتخب کرنا چاہتے ہیں وہی منتخب ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوا، اور اس سے متعلق بہت سارے ویڈیوز، شواہد اور گواہی موجود ہے، اور درحقیقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جانتا ہے کہ انتخابات سے پہلے ہونے والی چیزوں کے ویڈیوز پر شواہد موجود ہیں۔ بہت معتبر الزامات ہیں، اور انتخابات کے بعد کے الزامات جو کہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بغیر کسی وجہ کے حکومت کو تسلیم کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ پاکستانی عوام کی مرضی سنی جائے۔
آپ کے خیال میں اس خط سے عملی طور پر آپ کیا حاصل کر سکیں گے، اگر محکمہ کو ماضی میں ایسی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں؟ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اس کی مثالیں موجود ہیں، کس طرح صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور کس طرح پاکستان میں کئی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ انتخابات میں مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے، حکومت اس کی تردید کر رہی ہے، لیکن آپ کے خیال میں آپ اس سے کیا حاصل کر پائیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان الزامات کی آزادانہ اور قابل اعتماد تحقیقات ہوں، اور اس بات کا تعین ہو کہ انتخابات میں یا تو نمایاں دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور امریکہ اور دیگر ملکوں کا اتحاد تحقیقات کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آتا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو، تو یہ بہت مضبوط قدم ہوگا۔ یہ عالمی سطح پر بہت عام ہے، اور امید ہے کہ ہمیں مزید مستحکم اور محفوظ اور جمہوری پاکستان حاصل کرنے میں مدد ملے گی، جو پوری دنیا کے لیے اچھا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ 200 ملین سے زیادہ آبادی کا ملک ہے۔ یہ دنیا کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
اس خط اور اس میں کیے جانے والے مطالبات پر ہم نے پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ سے سوال کیا، تو انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
دیکھیں جی، ہمارا ایک ہی موقف ہے، ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور پاکستان کی ڈیموکریسی ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے، اور یہاں پر انسٹیٹیوشنس ہیں، میکنزمس ہیں، عدالتیں ہیں جو اس طرح کے کوئی بھی شکایات کو، ان کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کیپیسٹی رکھتے ہیں، اور پاکستانی عوام اور پاکستانی انسٹیٹیوشنس ہیو دا کیپیبلٹی ٹو ریزالو دس کیس، دیز ایشوز ایز ویل۔
وائس آف امریکہ نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے 9 منتخب نمائندوں سے بھی اس خط کے بارے میں گزشتہ روز بات کی، انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
پاکستان نہیں، دنیا بھر کے تمام ممالک جہاں جمہوری سسٹم ہیں، ان کا فرض ہے کہ پاکستان میں بھی جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھائیں۔
جو نیشنل ہمارا سوورنٹی ہے، میں چاہتا ہوں، بلکہ ایک عام پاکستانی بھی کبھی بھی کمپرومائز اس میں نہیں کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کو یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمارے انٹرنل معاملات پر بات کریں۔ جی،
مجھے ابھی تو اس لیڈر کا یا اس ڈائریکشن ڈائریکٹرز کا مجھے پتہ نہیں ہے، البتہ میں اپنے پاکستان کے عوام کی ضرور بات کر سکتی ہوں کہ 25 کروڑ عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، تو عمران خان کے نمائندے ہی اس ایوان میں ہونے چاہیے، نہ کہ مینڈیٹ چور۔
سو عمران خان صاحب مسلسل ایک مہم چلا رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ ہم ملک کو غلامی میں نہیں جانے دیں گے، وہ بلکہ ملک کو اس کی خود مختاری کو داؤ پہ لگانے کے لیے بار بار ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو ایبسولوٹلی ناٹ کو ایبسولوٹلی یس میں تبدیل کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنا کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی مالی خود مختاری اور سیاسی خود مختاری پہ حملہ کیا جائے. اسی طرح امریکہ کے کانگریس مین کو لابی کر کے ان سے خط لکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ امریکہ کی پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت کا راستہ کھول رہے ہیں.
الیکشن کی شفافیت پر سوالات پاکستان کے اندر بھی مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے علاوہ ایسی پارٹیاں بھی دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں جو پہلے پی ڈی ایم کا حصہ تھی.
جے وائی حصہ نہیں لے گی اس پارلیمنٹ میں, جس پارلیمنٹ کا نتیجہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو, اس ایوان میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کوئی دوسری کاروائی میں حصہ لیں. ہم اس ایوان کو عوام کا نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ.
اکتیس امریکی قانون سازوں کی جانب سے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کی تحقیقات کروانے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کو لکھے گئے خط کا پاکستان کی اگلی حکومت اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, اس پر بات کرتے ہیں تجزیہ کار فیضان حق سے جو پاکستان امریکن کانگریس کے ایک فعال رکن رہے ہیں اور آج کل اے پی پیک کا حصہ ہے. یہ تنظیمیں جو یہاں امریکہ میں کام کرتی ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے لیے اور یہاں بسنے والے پاکستانیوں کے مفادات کے لیے جو ایوان اقتدار ہیں ان میں آواز اٹھاتی ہیں. فیضان صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ جو یہاں کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا حصہ ہوتے ہیں اور یہاں پر پاکستانی کمیونٹی جو پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہے وہ بہت زیادہ سنجیدگی سے کام کر رہی ہے, اس لیے آپ کے تعارف میں یہ باتیں کہنا ضروری تھی. کتنی سنجیدگی سے دیکھا جانا چاہیے اس خط کو جو 31 اراکین کانگریس نے صدر بائیڈن کو بھیجا ہے؟
جی عاطف شکریہ آپ کا. میں اس کے انالیسس جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ میں اکیڈیمک سٹائل سے کر سکوں پولیٹیکلی, تاکہ اس کو ہم زیادہ اچھے اس کے سمجھ سکیں. تو اس میں بہت سے بائسز ہیں اس وقت, لیکن یہ جو خط ہے اس کے دو بڑے اثرات ہوں گے. ایک تو یہ کہ یہ ایک سمبولک جیسچر ہے کہ کانگریس یعنی کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک کی جو پارلیمان ہے یا کانگریس جو ہے اس میں یہ بات جو ہے وہ زیر بحث آئی ہے, اور اتنی زیر بحث آئی ہے کہ پریزیڈنٹ اور جو وزیر خارجہ یا سیکرٹری فارن افیئرز ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا. ایک تو اس کی یہ اثر ہے, اور یہ بہت بڑا اثر ہے کیونکہ یہ ہسٹری میں چلا جائے گا اور یہ اس کا افیکٹ ہوگا. دوسرا جو اس کا اثر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو پی پبلک ریلیشنز مائلج مل رہی ہے اس موقف کو کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں وہ انتخابات شفاف بھی نہیں تھے اور وہ انصاف پر بھی مبنی نہیں تھے, اس لیے ان سے بنی ہوئی اسمبلی جو ہے اس کے آگے ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ گیا ہے. اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے.
اس سے پہلے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو انتخابات کی شفافیت کو جانچنے کے لیے خط لکھا ہے. اگر بین الاقوامی اداروں اور طاقتور مغربی ممالک اس بارے میں دباؤ بڑھاتے ہیں تو پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات پر اس کا کیا اثر ہوگا؟
دیکھیے یہ جو جس دنیا میں ہم زندہ رہ رہے ہیں عاطف, آپ دیکھیے آپ کسی اور شہر میں ہیں میں کسی اور شہر میں ہوں لیکن ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ہم جس دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں یہ دنیا بہت زیادہ ایک دوسرے سے منسلک ہے یعنی کہ کنیکٹڈ ہے. ایک چیز دوسرے چیز سے ہمیشہ جڑی رہے گی. یا تو ہم نارتھ کوریا ہو جائیں جس کا کوئی نہ کوئی ذکر ہے نہ کسی سے کوئی بات چیت ہے, لیکن ہم ایک ایسا ملک ہیں پاکستان جو کہ ایشیا کے دل میں رہتا ہے, جس کو جو کہ ایک برج ہے, کلچرل برج بھی ہے ثقافتی اور سیاسی لحاظ سے اور جغرافیائی لحاظ سے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے شامل رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ان کی وجہ سے ہم اپنے گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بدل سکتے ہیں, ہمارے عام لوگوں کو ہم ان کے لیے چینی اور دوسری جو اجناس ہیں ان کی قیمتیں مقرر کر سکتے ہیں ان کے کہنے پہ, تو یہ بات کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ جو لاجک مجھے معلوم ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں, لیکن یہ آج کل کے زمانے میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہم سب کنیکٹڈ ہیں اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے.
اور پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے کہ شفافیت, الیکشن کی شفافیت آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ایک تھی جس پر آئی ایم ایف نے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کیا تھا, اور وہ آئی ایم ایف سے ہی یہ سوال کرنا چاہتی ہے کہ آپ اپنی شرائط کے لیے یہ یقینی بنائیے کہ یہ شرط پوری ہوئی ہے. تو کیا یہ خط امریکہ اور پاکستان کے مابین دفاع سمیت مختلف شعبوں میں جاری تعاون میں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے؟
اس میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ رکاوٹ کا سبب بنے گا, لیکن اس میں مشکل ضرور آئیں گی اور مشکلیں آئیں گی, ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ دینی پڑیں گی. اور اس سلسلے میں اگر آپ اس سارے سلسلے کو دیکھیں کہ اب ہم جس مقام پر پہنچ گئے ہیں, یہ تمام جو سلسلہ ہے یہ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ سیاسی جو جگہ ہے یعنی کہ پولیٹیکل سپیس جس کو کہتے ہیں, اس کو سکویز آؤٹ کر دیا گیا ہے تمام لوگوں کے لیے. ایسا جب بھی ماحول ہوتا ہے کہ جب آئیدر دس اور دیٹ, وہ اس کی وجہ سے جو جوں وہ جیسے جیسے وہ چیزیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں, وہ جو سپیس ختم ہو جاتی ہے, چوائسز ختم ہو جاتی ہیں, تو پھر ڈیسپریشن شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیسپریشن دونوں طرف ہے, اور یہ جو پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں یا جان لوگوں نے یہ پالیسی بنائی کہ ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا, ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا, وہ یہ بھول رہے ہیں کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے, پاکستانی کمیونٹی بہت میچور ہو چکی ہے امریکہ میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, یورپ میں, اور وہ جانتے ہیں کہ معلومات کا استعمال کیسے کرنا ہے, انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے, اور پریشرز کیسے بڑھانے ہیں. دے آر لیونگ ان اے ویری ڈفرنٹ ورلڈ.
اور یہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی بہت آگے بڑھ چکی ہے پہلے کے مقابلے میں, تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ امریکہ سمیت دیگر جو مغربی ملک ہیں ان میں بہت ہی زیادہ متحرک ہے. پاکستان میں جمہوریت کو کمیونٹی کے ان مطالبات سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟
دیکھیے, پاکستان کی جو کمیونٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کے خیال یا کیئر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ سب جیسے ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں کہ پاکستان میں آج یہ ہو گیا, پاکستان میں ہم سب کی وہاں پہ خاندان ہیں, فیملیز ہیں, ہر کوئی کنیکٹڈ ہے. اور پاکستانی جو ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے جو نیشنلٹیز یا لوگ جن سے میں ملتا ہوں, اس میں پاکستانی جو ہے ان کو پاکستان سے خاص نسبت ہے اور اس کو بھول نہیں پاتے. ہم سب اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, اور یہی ذمہ داری جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم پاکستان میں جو بھی حالات ہیں ان سے ہم کنیکٹڈ رہیں, اس کے بارے میں کچھ کریں. اور پاکستانی کمیونٹی جو کہ باہر بستی ہے مغرب میں, یہ ایک بہت طاقتور کمیونٹی ہے. اگر ہم نے اس کو کھو دیا, اگر ہم نے ان کا اعتماد کھو دیا, تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا.
بہت شکریہ فیضان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے بات کی. اور جیسے فیضان حق بتا رہے تھے کہ پاکستانی کمیونٹی ایک بہت ہی وائبرنٹ, پڑھی لکھی اور مضبوط کمیونٹی ہے, اور کچھ فرق اب یہ بھی ہے 2000 کی سیاست تھی اور اس میں اور اب کی سیاست میں, کہ اب ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے اس ان موضوعات کے حوالے سے, پاکستان میں انسانی حقوق کو لے کر, سیاست کو لے کر, معاشی کام کو لے کر, ان ساری چیزوں پر اس کی گرپ ہے اور وہ بہت ایکٹیو ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو مختلف اداروں میں, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ ٹیکنالوجی کے ادارے ہوں, وہاں کام بھی کر رہے ہیں. اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اب ہم چلتے ہیں لاہور, جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معروف پولیٹیکل سائنٹسٹ جناب رسول بخش رئیس صاحب. رسول صاحب, بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. ایک ایسا ملک جہاں جمہوریت کمزور ہے, ملک کی سبھی چھوٹی بڑی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی جمہوری عمل میں مداخلت کی شکایت کرتی, وہاں بیرونی ملکوں سے انتخابات کی شفافیت جانچنے کے لیے مطالبات کیا غیر ضروری ہیں؟
بہت ضروری ہیں, اس لیے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی ایسے ادارے غیر جانبدار نہیں رہے جو انصاف مہیا کر سکیں, تو ایسی حالت میں جو پاکستان یا کوئی دیگر ممالک ہو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر باہر نکل جاتا ہے. اور خصوصی طور پہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مغرب کا اتحاد ہی رہا ہے, امریکہ کا اتحاد ہی رہا ہے, اور اس وقت ہماری اقتصادی صورتحال ایسی ہے کہ ہمارا انحصار آئی ایم ایف پہ ہے اور امریکہ اور یورپین یونین کی منڈیوں پہ ہے, اور دیگر اداروں میں بھی ہم تعلیم ہے, صحت ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، تعلیم ہے، تو ہم بہت جڑے ہوئے ہیں. تو ان اقدار کو جو مغربی دنیا کے اقدار ہیں، جمہوریت ہے، انسانی حقوق ہے اور شفاف انتخابات ہیں، ایسی چیزوں کو ہم پاکستان میں نظر انداز نہیں کر سکتے. اور پاکستان کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، ایک پس منظر ہے کہ جس میں کہ جمہوریت کے ساتھ لوگ زندہ رہے ہیں، ادارے اس کے مطابق استوار ہوتے رہے ہیں، لیکن پچھلے دو ایک سال میں یہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بالکل وہ پاکستان کا جو ایک سفر تھا جمہوریت کی طرف، وہ اس کی منافی کرتی ہیں، کسی دوسری سمت میں پاکستان کو لے جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے وہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں یہ سمجھا جا رہا ہے، جو اس وقت پرسیپشنز پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے بن رہے ہیں وہ کوئی اتنا مثبت نہیں ہے، اور حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.
رسول بخش رئیس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم جو دنیا کے جمہوری اقدار ہیں اس سے تھوڑے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسا ماحول نہ صرف یہ کہ پیدا ہوا، بڑھتا گیا اور اتنا مضبوط نظر آ رہا ہے اب کہ سیاسی جماعتیں، وہ سیاسی جماعتیں جو اس سے پہلے کی حکومت کا حصہ تھیں، وہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. اور جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم نے ایک ساؤنڈ بائٹ چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اس اسمبلی کو اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی سمجھتے ہیں.
دیکھیں، جو دو انتخابات ہوئے، ایک سمجھ لیں کہ ایک دن ووٹنگ ہوئی ہے 8 مئی کو، اور دوسرے دن جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل اس کے بالکل الٹ تھا کہ لوگوں نے جس استعداد میں ووٹ دیے ہیں اور خاص طور پہ نوجوانوں نے، وہ اپنی مثال نہیں رکھتا. اور اس کے لیے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، جو حالات پیدا کیے گئے تھے، جو مشکلات تھیں، ان کا ہم ذکر کریں تو بڑی لمبی تفصیل ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے، ووٹ دیے، اور جب نتائج کی ترسیل ہو رہی تھی اور جو اس وقت رجحان چل رہا تھا، وہ ایسا ہی لگتا تھا کہ 80% 70% 80% سیٹس پر آزاد امیدوار جیت رہے ہیں. ایک ایسی پارٹی جس کا بلہ نہیں، نشان نہیں، کسی کی شناخت نہیں، کوئی جلسہ نہیں، جلوس نہیں، کوئی اشتہار نہیں، تو اس کے باوجود یہ کچھ جب انہوں نے دیکھا تو پھر سارا کچھ رک گیا. اور اس کے بعد جو ہوا اس کے بارے میں مختلف قسم کی آراء ہیں، مختلف قسم کے تبصرے ہیں، اور قیاس رہا یہی ہے کہ جو نتائج ہیں، اور یہ موقف ہے پی ٹی آئی کا، اور وہ لوگ جو الیکشنز کی صحت کو نہیں مانتے کہ انتخابات میں رد و بدل کیا گیا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ بے چینی، بے اضطراب اور
بڑھے گا. جی، میرے پاس وقت کم ہے اس لیے میں ایک اور آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جیسے اس کو مختلف سیاسی جماعتیں جو پی ٹی آئی کی مخالف ہیں وہ رنگ دے رہی ہیں، کیا پی ٹی آئی یہ پریشر کے لیے استعمال کر رہی ہے، جو وہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا، یا جیسے ہم نے بتایا کہ باہر جو مغربی دنیا ہے اس میں پی ٹی آئی کتنی متحرک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیا پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگلے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم کی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات اور پی ٹی آئی کی اس پر رضامندی کتنی اہم ہوگی؟
میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا اہم ہوگی کہ رضامندی ہو یا نہ ہو، یہ آئی ایم ایف پروگرام میرا خیال میں مثبت سمت میں پاکستان کے لیے جائے گا. اس کی سمبالک ویلیو ہے کہ پاکستان کا جو انتخابات کا مقدمہ ہے، پی ٹی آئی صرف پاکستان کے اداروں میں نہیں لڑنا چاہتی اور عوام کو اس سلسلے میں متحرک کرنا نہیں چاہتی صرف، بلکہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ دنیا اس وقت پاکستان کے انتخابات پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور اتنا آسانی سے نہیں ہوگا کہ جو آنے والی حکومت ہے جس کی جائزیت کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ آسانی سے دنیا کا سامنا کر سکے. تو وہ مشکلات پیدا کرنے میں حکومت کے لیے اس قسم کا پریشر، اس قسم کا دباؤ پی ٹی آئی بڑھا رہی ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ اس پریشر سے عمران خان کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اور جو عالمی مقالہ ہے پاکستان کے بارے میں، وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں گے، اور وہ ایک زبردست فریق کے طور پر جہاں بھی پاکستان کی بات ہو رہی ہوگی، پاکستان کے اندر ہو یا باہر ہو، اس کا وہ حصہ رہیں گے.
بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے اس اہم موضوع پر بات کی. اور ویورز آپ نے دیکھا کہ ہمارے دونوں ہی جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے نوجوانوں کی سیاست میں شمولیت، سیاست میں نوجوانوں کے کردار پر بہت کھل کر بات کی، چاہے وہ نوجوان پاکستان کے اندر ہیں، چاہے وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے نوجوان جو پاکستان سے باہر ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی سیاست کے ساتھ، پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملے کے ساتھ، اور دیگر جو جمہوری اقدار ہیں جو دنیا بھر میں نظر آتے ہیں اور دنیا بھر میں خاص طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں نظر آتے ہیں اس کے ساتھ. تو میسج یہاں پر یہی ہے کہ جو نوجوانوں کی آواز ہے، جو ووٹرز کی آواز ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اور پاکستانی اداروں سے نہ صرف امریکہ بلکہ باقی ممالک اور ایسے ادارے یہی توقع کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے بارے میں جو سوالات ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان کی شفاف تحقیقات کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہیو اے گڈ ویکینڈ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي، او که له تاسو سره اندروید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کی کاږي، او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو.
شبکہ وائس آف امریکہ کی مونگ تاثتہ پورا عکس درخائی.
د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.